سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خپرونې ته هرکلی. د دې خپرونې دوهمه نیمایي د ازادي راډیو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث پر دې څرخي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني له وژلو وروسته د سولې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې راتلونکی به څنګه وي. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب راغون کړي دي. ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې د افغانستان د وضعیت په وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، په دې اړه د افغانستان د امنیتي چارو لویو کارپو سره مرکه کوو. خو لومړی به خبرونو ته غوږ شو. د افغانستان کورنۍ خبرونه جمیله ظریف وړاندې کوي او نړیوال خبرونه هم اسدالله لودي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر پرون وویل چې د امریکا حکومت پر دې مسلې وروستي غور کوي چې آیا د حقانی شبکه چې په افغانستان کې د مرګونو حملو مسوله بلل سوی په تروریستي ډلو کې شامل کړي که څنګه. د ملګرو ملتونو یو تازه خپور شوی رپورټ وایي چې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ او بې امنیتي په تیر یو کال کې زیاته شوې ده. او په هرات کې نن سهار د سړک د غاړې ماین یوې چاودنې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر پرون وویل چې د امریکا حکومت پر دې مسلې وروستي غور کوي چې آیا د حقانی شبکه چې په افغانستان کې د مرګونو حملو مسوله بلل سوی په تروریستي ډلو کې شامل کړي که څنګه. کلینټن چې د مصر د بهرنی چارو له وزیر سره په یوې ګډې خبري غونډې کې خبرې کولې وویل
With respect to the Haqqani network, we are in the
Haqqani The Haqqani shabaki pa irtibat mung de sirdano po rusti padao kiyo. Che pa asas pa yu hukumat prekda kawi che daga shabaka yao bahranai tururusti dalao bijani. De adawani war bolam che mutahida iyalatula war da makha da de shabaki dier mishran da tururistana pa liske shamil kiri di. Clinton de pukhtanita che aya da Amerika da waslawalu zwaakuno dolo idrastiz la urustai sargandawano sara che waili wo da Haqqani shabaka pa waqiyat ke da Pakistan da istighfar اخباراتو د ادارې و څنګه ده هم نظر ده. مستقیم جواب ورنکړ خودم ریوویل چې دا د هر هغه چا خبرې نسیره ده ولی چې وایي له پاکستان سره اړیکې ډېرې پیچلې او ستونزمنې شوې دي. خو کلینټن وویل چې دا په دې باور ده چې له دې ستونزو سره سره موږ باید په دې برخه کې په ګډه کار وکړو. د ملګرو ملتونو یو تازه خپور شوی رپورټ وایي چې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ او بې امنیتي په تیر یو کال کې زیاته شوې ده. د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته په خپل رپورټ کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د بې امنیتۍ پیښې 40% زیاتې شوې دي. دا رپورټ وایي په هغو سیمو کې چې د امنیت مسولیت له نړیوالو ځواکونو څخه د افغان کورنیو امنیتي قواو ته سپارل شوې دي، تر اوسه د وسلوالو فعالیتونه دوام لري چې د امنیت د ټینګولو لپاره د افغان ځواکونو وړتیا له ستونزو سره مخ کړي. په هرات کې نن سهار د سړک د غاړې د ماین یوې چاودنې لسو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د هرات د هوایي ډګر یو چارواکی سمونوال ګلاب شاه وویل چې دا چاودنه د هوایي ډګر په واټ کې شوې. د هرات د حوزوي روغتون ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې درې کسان مړه او لس ټپیان شوي دي، چې په مړیو کې دوه ښځینه پولیسې او یو ډریور دی، او په ټپیانو کې څلور ښځینه پولیسې او شپږ عام وګړي شامل دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او ناټو وایي چې پرون په افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې 15 بهرني عسکر ووژل شول. ناټو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې درې سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یوې بمي چاودنې کې ووژل شول. د افغانستان په جنوب کې په یوې بلې پیښې کې چې له ناامنیو سره نه دی تړل سوی د یو بل عسکر د وژلو خبر هم ورکړل سوی دی. دغه راز ایصاف پرون د ورځې په سر کې په میدان وردګو ولایت کې په یوې وسلوالې حملې کې د یو سرتیري د وژل کېدو ویلي وو. د روان کال د پیل راهیسې افغانستان کې یو سلو څلیرشت بهرني سرتیري وژل سوی دي. دا او تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي.
سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې د ازبکستان د خپلواکۍ د شلمې کلیزې مبارکي ورکړه. د سپینه ماڼۍ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ظاهرا په ازبکستان کې د بشری حقوقو ناوړې سابقې ته په اشاره اوباما په دې نظر ټینګار کړی چې یو سوکاله او ثباتلرونکی ازبکستان د دواړو متحده ایالاتو او د دې هیواد په ګټه دی او ډیموکراسۍ ته د پراختیا ورکولو مقصد ته په رسیدو کې مرسته کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو مشرانو دغه راز د افغانستان په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې دوی په دې هیواد کې د امن او ثبات او سوکالۍ ملاتړ کوي، ځکه په دې هیواد کې د دواړو هیوادونو ګټې نغښتې دي. د بشري حقونو د ملاتړ لږ تر لږه دولسو نړیوالو ډلو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک واستوه او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه چې پر ازبکستان د امریکا د مرستو پر بندیز دې سترګې نه پټوي. امریکا په 2004 کال کې په ازبکستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په خاطر د ولسمشر اسلام کریموف پر حکومت بندیزونه ولګول. د روان کال د سپتمبر په 28 نیټه د امریکا په سنا کې د بودیجې د تخصیص د کمیټې لخوا د بندیزونو د مودې د تمدید په ګټه رایګیري وشوه، خو د عملي کېدو لپاره باید دا طرحه د سنا مجلس عمومي رایګیري ته وړاندې شي. په داسې حال کې چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، واشنګټن له تاشکند سره د پوځ او پولیسو په برخه کې د همکارۍ لار لټوي. ازبکستان د منځنۍ اسیا د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې له لارې امریکا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کوي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ویبپاڼه په خبرې شوې لیک کې ګڼو مدافع سازمانونو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې په ازبکستان کې پر بشري حقونو د تیری په خاطر باید په خپل پخواني دریځ ټینګ ودرېږي او په سنا کې د دې طرحې له تایید سره مخالفت وکړي. په ریاض کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خپره کړې او د بهرنیانو د تښتول کېدو د دسیسو د امکان په اړه یې هلته ټولو میشتو امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت پر ویبپاڼه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د تروریستانو یوه ډله غواړي په ریاض کې میشت بهرنیان وتښتوي. د 2003 او 2006 کلونو ترمنځ په سعودي عربستان کې مرګونې تروریستي حملې وشوې. د سعودي د کورنۍ چارو وزیر شهزاده نایف بن عبدالعزیز یوه میاشت مخکې ایران تورن کړ او ویل چې سعودي عربستان د تروریستي حملې له ګواښ سره مخامخ دی. د مصر د اخوان المسلمین ګوند په شمول د دې هیواد سیاسي ګوندونو ګواښ کړی چې د مصر پوځي واکمنان د انتخاباتو په قانون کې بدلون را نه وړي، دوی به پارلماني انتخابات چې ټاکل شوی په نومبر کې ترسره شي تحریم کړي. ډیموکراتیک ائتلاف چې د مصر له سیاسي ګوندونو جوړ ائتلاف دی، د انتخاباتو د تحریمولو ګواښ په یو خبر شوی بیان کې کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د انتخاباتو د قانون په هغه فصل کې د بدلون راشي چې سیاسي ګوندونه د پارلمان بشپړ څوکۍ ته له مبارزې منع کوي. د دغه قانون له مخې د پارلمان یوه درېیمه برخه خپلواک کاندیدانو ته بېله شوې ده. سیاسي ګوندونه غواړي چې اجازه ولري د پارلمان د ټولو څوکیو لپاره سیالي وکړي او زیاتوي د اوسني قانون له مخې باید د لري شوي ولسمشر حسنی مبارک د رژیم یو شمېر څیرې پارلمان ته لار پیدا کړي. دغه سیاسي ګوندونه د مصر واکمنې پوځي شورا ته تر راتلونکي یکشنبې پورې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې ومني. او چین ویلي چې د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د 1100 کورونو د جوړېدو پریکړه د پښیمانۍ وړ ده او له اسرائیل څخه یې غوښتنه کړې چې له احتیاط څخه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دا څرګندونې کړې او له اسرائیل څخه یې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل دا پریکړه د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د هڅو په خلاف ګڼلې ده. دا وایي زموږ په باور د اسرائیل دا پریکړه زموږ د هغو هڅو خلاف ده چې د دواړو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرو د بیا پیل لپاره یې کوو. موږ له ډېرې مودې راهیسې له دواړو اړخونو غوښتنه کړې چې له هر هغې اقدام څخه ډډه وکړي چې د اعتبار فضا ته زیان رسوي او د یوې خوا د تحریک سبب ګرځي. ایتالیا او روسیې هم د اسرائیل لخوا د دې اعلان غندنه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. د غراز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پته ده www.azadiradio.org. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي مطالب، مهم تحلیلونه او خبرونه د غراز لوستلې او کتلې شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې د دې هیواد وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتوالي مسله د امنیتي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړو. د افغانستان د سوداګرو او خصوصي پانګوالو ټولنه وایي افغان حکومت لکه څنګه چې په کار و د دوی د هڅو ملاتړ نه دی کړی او کچېرې دا لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دوی خپل اقتصادي فعالیتونه په دې هیواد کې ودروي. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ازادي راډیو اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث پر دې سرخی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني له وژلو وروسته به د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې بهیر څنګه پرمخ ځي.
د سولې عالي شورا به په همدغه لار باندې روانه وي، مګر د سولې د پرته یو بل بدیل نه لرو.
ازادي راډیو اوري رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سازمان امنیت شورا ته په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د ناامنیو کچه ډیره لوړه شوې او د اندېښنې وړ ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په نسبت د ناامنیو پیښې په سلو کې نږدې څلوېښت زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د 2011 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې په متوسط ډول د میاشتې 2108 پیښې شوي چې دوه درېیمه برخه یې پاکستان پولې ته نږدې په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې شوي دي. وسلوالې نښتې او د چاودیدونکو وسیلو پیښې د دغو ناامنیو ډېره برخه جوړوي. د ناامنیو دغه زیاتوالی د ائتلافي ځواکونو د چارواکو له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دی چې ویلي دي په دې هیواد کې د ناامنیو پیښې کمې شوې دي. ملګري ملتونه وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي چارې ائتلافي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې، تر اوسه د وسلوالو فعالیتونه دوام لري چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یې له خطر سره مخامخ کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د عادي وګړو د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هلو ځلو سره سره د روان کال په دوبي کې ملکي تلفات په سلو کې 15 زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه له جون تر اګست میاشتې پورې په دریو میاشتو کې د 911 ملکي وګړو مړینه ثبت کړې ده. د دولت وسلوال مخالفان د دغو وژنو د دوه درېیمې برخې او د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوي او د پاتې وژنو مسؤلیت چا ته نه دی راجع شوی. د دغه راپور له مخې په میاشتنۍ کچه د ځان وژونکو حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو پیچلو حملو چې د وسلوالې حملې په وخت یو یا څو ځان وژونکي ځانونه الوزوي ډېره مرګ ژوبله اړولې. د روان 2011 میلادي کال له پیل راهیسې په میاشت کې درې دغسې منظمې حملې ترسره شوې چې د تیر 2010 میلادي کال په نسبت په سلو کې نیمایي زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په روغتونونو او جوماتونو حملې ځورونکي بللې دي. په تېر جون میاشت کې په لوګر کې په یوه روغتون کې په ځان وژونکي حملې کې له ډیرشو زیات کسان وژل شوي وو. په جولای میاشت کې په کندهار کې په یوه جومات کې د ولسمشر کرزي د ورور ولی کرزي د فاتحې په مراسمو کې هم په یوې ځان وژونکي حملې کې څو تنه ووژل شول. په راپور کې ویل شوی چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو او د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسله تر اوسه د افغانانو په منځ کې د نارضایتۍ د زیاتوالي اصلي لامل بلل کیږي. بان کی مون ویلي چې د دې ملکي تلفاتو د زیاتوالي او د عادي خلکو پر ژوند د وسلوالو نښتو اغېز سخت اندېښمن کړی. د هغه په وینا ملکي وګړي د شخړو په منځ کې راګیر دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه راز ویلي چې دی په افغانستان کې د سولې د بهیر نښو ته محتاطانه خوشبین دی او له ټولو افغانانو غواړي چې یو ځای د روغې جوړې او د ګټورو خبرو اترو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. بان کی مون وویل ښایي د خبرو اترو او پخلاینې فرصتونه زیات شي او موږ ته پکار ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړو. خو کارپوهان وایي چې تېره اونۍ د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني وژلو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوله دغه هڅې په ټپه درولې دي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په دې اړه د ازادي راډیو ګردی میز هم لرو چې همدا موضوع یې په بحث کې څېړلې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو اوس به راسو د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په ارتباط. له کابله د افغانستان د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت را سره د ټلیفون په لیکه دی. طاقت صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
السلام علیکم. خیر اوسئ، خوشحال
اوسئ. طاقت صاحب، د ملګرو ملتونو دغه نوی راپور خو مو واورید، په دې کې ډیر مسایل دي چې د بحث وړ دي. له یوې خوا وایي چې په ټول افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي، خو بل لور ته لکه څنګه چې تیرو راپورونو ښودلې وه په دنا امنیو دغه پیښو دومره زیاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. دوی ناتو ویلي چې اوس وسلوال مخالفین او وسلوالو مخالفینو د خرپ و ترپ جګړې ته مخه کړې ده. د ناامنیو دغه پیښې هم معمولا وسلوال نښتې او د چاودیدونکو وسیلې پیښې ښودل شوې دي. څه فکر کوئ چې آیا دا د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو د کمزوري نښه ده او که د پیاوړي توپ؟
تاسو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او ښې هیلې. له شروع نه کله چې د حساب ځواکونه او بیا وروسته چې ناتو دلته نظامي حضور پیدا کړي او تروریزم او القاعده تر پوشش لاندې چې دوی کومه جګړه ده د هغوی د خاتمې په نوم را شروع کړې وه، په ابتدا کې دلته نه تروریزم و په افغانستان کې نه القاعده و، دوی ټول جاروسي و او له دې خوا نه پاکستان ته او پاکستان کې بیا هلته را وپنځول شول، له هغې نه بیا را تکمیل شول، تمویل شول، تجهیز شول او راغلل. او دوی ونه شوی کړلی ناتو په ټول قوت سره چې د موږه دغه لارې چې دوی د پاکستان له خوا نه یا د ایران له خوا نه تر روسان راځي دا بندې کړي. او په لوی لاس هغه جګړه چې اول چریکي جګړه ده، اول خدای یو استخباراتي جګړه ده، بیا چریکي ګورلایي جګړه ده. د دغې ګورلایي او چریکي جګړې په مقابل کې دوی ډېر یعنی د بې عقلي نه کار واخیست او د هغو په مقابل کې جبهي جنګ شروع کړ. په هر کلي کې بس راپور ته راغی دلته دوه درې کسه تروریستان راغلي، یا القاعده دي یا طالبان دي، بیا به نو هغوی ډولونه ورته شروع کړل چې موږ په دې باندې د اویاسري ښامار حمله کوو، دلته دا عملیات کوو، هلته هغه عملیات کوو. وخت ووتل بیا به کلی بمبار کړ او هغه کلی به یې په یو ناورین باندې واړاو او خلک به یې ټول مخالف کړل.
طاقت صاحب زما پوښتنه دا ده، صحیح ده چې درسته ده چې ډېرې تېروتنې وشولې، ناتو هم تېروتنې وکړې، د افغانستان دولت هم تېروتنې کړې دي، په مجموع کې تېروتنې له هرې خوا شوې. زما اوس هدف دا ده چې ملګرو ملتونو دغه راپور واضح ویلي دي چې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي، خو د ناامنیو دغه پیښې معمولا وسلوالې نښتې او د چاودیدونکو وسیلې پیښې دي چې دا هغه د خرپ و ترپ جګړه ده.
دغه خبره کوم، یعنی د شروع نه دوی د خراب و ترپ جګړه شروع کړې وه. ته هیڅ وخت هم تروریستانو یا القاعده یا طالبانو دلته کوم جبهي جنگ نه ده کړی په افغانستان کې. همیشه یې چریکي جګړې کړې دي، همیشه یې ګوریلایي جګړې کړې دي او د خراب
کړې
دي، مینونه نیشي دي،
طاقت صاحب کله چې
خودکش عملیات کړي.
بله، طاقت صاحب کله چې د برېټانیا ځواکونه هلمند ته تلل، د برېټانیا دفاع وزارت په هغه وخت کې اعلان وکړ چې موږ راپورونه هم ورکړل، ویل چې دوی به ډزمونه شي، خو کله چې دوی هلته لاړل خبره دې حتی ورسېدله چې د چا خبره مشتو یا خان سول سره چې لاس او ګریوان سول جبهي، دوی وویل چې په داسې شکل باندې موږ له یو مقاومت سره مخامخ چې هیڅکله مو داسې تصور نه شوی کولی. هغه مرحلې تیرې شولې، اوس د وسلوالو مخالفانو تکتیکونه لکه څنګه چې تاسو ویلې یا د راپور کې ویل شوي دي بدل شوي دي. دوی اوس په هغه پخوانیو شکل باندې دوی جګړو ته جګړې پر مخ نه بیایي. زما هدف دا ده چې اوس آیا دا دغه شکل باندې چې اوس دوی ډیر زیات په دې تاکتیک باندې استناد کړی دی، آیا دا د دوی د کمزوري نښه ده او که د دوی د پیاوړي کېدو، که څه هم په ټول افغانستان کې وایي دغه د ناامنیو پیښې زیاته شوې؟
دواړه خبرې دي. د یوې خوا نه خپله غربي نړۍ یا د ناتو ځواکونه په دوی کې یو تشتت او پراګندګي ده، کمزوري ده. کاناډا وایي چې موږ ځو، اخوا ته هالینډ خپل ځواکونه یو ورې وایستل، پولینډ هم په ډار او په ویره کې ده، هنګري هم یو څو یو سل دوه سوه کسه لري، هغوی هم ډېر تلفات هم ورکړي، پنځه شپږ اووه نفره یې تلفات ورکړي تر اوسه پورې، او ډېر په لږ ځواک کې دلته شتون لري، هغوی هم زړه نا زړه دي. فرانسه هم وایي چې موږ د شیش لپاره دلته پراته یو، ولې جنګېږو؟ یعنې هغه ګډوډۍ چې په ناتو کې ده، د دښمن حوصله افزایي کوي، د دښمن مورال لوړوي، او لبل خوانه دوی خپل دی غوړي د مراد د تقریر لپاره فعالیت کوي، کار کوي، همیشه ورته تبلیغات کوي چې ترستان د خوانه ډیر قوي شوی دی، القاعده او توریزم ډیر قوي شوی دی. له شروع مې دوی ویل چې شل زره پنځه نظر تر شل زره پورې مصالح مخالفین په افغانستان کې فعالیت کوي، د پاکستان راځي او ایران راځي او دلته ځي او خراب جګړې کوي. نو دغو شلو پنځه زرو په مقابل کې یو نیم لک صرف غربیان دلته دي، تقریبا یو نیم لک تر دوه لکه پورې افغاني ځواکونه دي.
بله طاقت صاحب که راسره یاست، فقط زما یوه بله پوښتنه دا ده چې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې په هغو اوو سیمو کې چې د امنیتي مسؤلیتونه نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته سپارلي دي، په هغو سیمو کې هم فعالیتونه ډیر شوي دي. آیا دغه دې ټکي ته په پام سره په راتلونکي کې که چیرې کومې سیمې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي، آیا په دغه بهیر به دا اغیز ولري که نه؟
کمیونیتی ځواک سپارل معنی دا وي چې جناب اشرف غنی لاړ شي هلته د هغې سیمې یو والي مالي سوکر سره او یو بیرغ کته کړي، بل بیرغ پورته کړي، یا د انګلستان بیرغ کته کړي، د امریکې کته کړي، بیا د افغانستان بیرغ پورته کړي او د هغه بیرغ لاندې بیا په چیغو چیغو وایي چې زما سرباز زما افسر مورال لري، مورال لري، انګیزه لري، دا لري، ها لري. وروره مورال او انګیزه خو په وسلو پیدا کیږي. مورال خو وسله ده، که چیرې وسله د سره وه، که چیرې هوایي ځواک وو، که چیرې زمیني ځواک وو، که چیرې د شاته حمایتي ځواک وو، که چیرته ریاکتیو وسله دې لرله، که چیرته ته قلمرو فضایي لرې، بیا په هغه صورت کې د تا افسر مورال پیدا کوي. مورال وسله ده، که چاره ته وګوره یو هلک سره ځوان سره که یو راکټ وي، دې خوانه پنځوس پهلوانان بې سلا ورسره وي، د چا مورال به لوړ وي؟ بله انګېزه له کومه شي؟ انګېزه هغه وخت پیدا کېږي چې دوی ته دښمن تعریف شي، دوی په دې پوه شي چې دا زه چې چا سره جنګېږم دا د ما واقعي دښمن ده که نه. لا تر اوسه پورې زموږ نظام ته، زموږ سربازانو ته، زموږ نیرو ګانو ته، مګر ځواکونو ته دا نه دي ورښودل شوي چې د چا د ګټو دپاره. مګر لا تر اوسه پورې دوی د ملي وجیبې په خاطر باندې دې هغه ته هوډ نه لري، یو ملي هوډ، یو افغاني هوډ، اسلامي هوډ، وطني هوډ لا تر اوسه پورې بدبختانه نه ده ورکړ شوی.
که صاحب تاسو نه مننه د خبرونې
وخت د قدرت انتقال فقط د یو بیرغ کته وکول او د بل بیرغ جګول وي او بې وسلې د هلمند کې ولې دا پېښې کېږي؟ دغه هلمند چې دوی لشکرګاه وویل چې موږ دا بیرغ پورته کړو، خودی ویلي دي وایي چې دلته اوس نو افغانان په خپله سلاح مجهز دي او دغه دفاع کوي.
بله مننه طاقت صاحب. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه خپل نظریات مو سره شریکول، د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې د هیواد وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی او ویل شوی چې په د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د ناامنیو پیښې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې نږدې څلوېښت زیاتې شوې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
پرون د کابل ښار اوسیدونکو له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا د غرمې د مهال د توپ غږ واورید. پرون د کابل د میلاد یا نوې زیږیدنې دوهم دوه ورځنی سیمینار د کابل ښار په بابر باغ کې جوړ شوی و. دې سیمینار ته زموږ همکاره جمیله ظریف هم ورغلې وه، پرې رپورټ لري.
کابل خاریان خو هسینه هم د درنو چاودنو لغګونو سره آشنا دي، خو دا غږ د کومې بوګنون کې چاودنه نه، بلکې د هغو توپو چې په خوا به کابل خاریان د غرمې له مهاله خبرول. کابل ښاروالۍ دا کار د چهارشنبه په ورځ د میلاد کابل په نوم د دویم کلنی سیمینار په مهال پوره په دولس بجو وروسته له شاوخوا څلورو لسیزو تکرار کړ. د کابل ښار د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي وویل هڅه کوي چې د کابلیانو د پخوانی رسم بیرته راژوندی کړي.
او دو پنځوسمو کلونو هم د غرمې توپ پیشتل شوی دی. دغه رسم مخکې کې تل افغانانو تکرار کړی دی. خو له بده مرغه چې وروستو جګړو زموږ دغه رسم او فرهنګ له منځه یووړ. موږ په دې هڅه کې یو چې یو ځانګړی ځای پیدا کړو چې وروسته دې دغه کار هر ورځ تکرار کړو.
د کابل ښار د نوي میلاد ورځنی سیمینار چې دغه ښار د یو ځل بیا ژوندي کېدو او ښکلي کېدو په هکله پکې خبرې کېدې، د لومړي ځل لپاره پروسه کال په همدغه ورځ جوړ شوی و. کابل ښاروال محمد یونس نوندیش په دې سیمینار کې د ښار په جوړولو او پاکۍ کې د خلکو ونډه اړینه وبلله او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دغه ښار د مخکې په څیر ښکلی او نوی کړي.
د نه وشت پارکونو د جوړولو کار جریان لري. پرته د هغه نه موږ پروسه کال د عمومي سړکو باندې کار کاوه او سږ کال موږ د پنځم، څلورم، یولسم، دولسم او شپاړسم ناحیې کې د فرعي سړکو د جوړولو کار شروع کړی ده. موږ تصمیم لرو چې هم همغه شان چې وعده ورکړی ده کابل بنه باید تغییر کړي او هغه خلک چې د بهر نه راځي دوی داسې عقیده لري چې اوس ډېر تغییرات په کابل کې راغلي ده.
په دغو مراسمو کې د دې ترڅنګ چې د کابل ښار په اړه د کابل ښاروال د اطلاعات او کلتور وزیر د کابل پوهنتون د استادانو او یو شمېر نورو میلمنو لخوا خبرې وشوې، د یو شمېر ښوونځیو د زده کوونکو لخوا ترانې او مقالې هم ولوستل شوې. د کابل د بیارغونې لپاره د هڅې په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال کابل د هیواد د بل هر ښار په پرتله د زیاتو وګړو کوربه دی او د ځینو اټکلونو له مخې نفوس یې له 5 میلیونه اوښتی دی. په تیرو 10 کلونو کې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ولایتونو خلک او په تیره بیا د شمالي او ګاونډ ولایتونو خلک دې ښار ته مخه کړې چې د چاپیریال او پاکۍ په برخه کې زیاتې ستونزې زیږولې. دا چې د دغو ستونزو په پام کې ساتلو سره به د کابل د بیا میلاد هڅې تر کومه بریالۍ وي اوس یې اټکل ګران بریښي.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې
د ازادۍ راډیو د اونۍ بحث مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني له د وژلو وروسته د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه دی. د افغانستان د سوداګرو او خصوصي پانګوالو ټولنه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې په کار ده د دوی د هڅو ملاتړ نه دی کړی او که چیرې دا لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي چې دوی خپل اقتصادي فعالیتونه په دې هیواد کې ودروي. دې ټولنې پرون په کابل کې په یوې غونډه کې چې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و له همدې امله پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل. بل ورته د پښتني بانک مسؤلان وایي چې د افغانستان صادرات او واردات انډول نه لري او د دې موازنې یا انډول د رامنځته کېدو لپاره باید کورنۍ پانګې ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه زموږ همکار له کابل راپور لري.
یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال خبرداري ورکوي چې چیرې د دوی له سوداګریزو موادو څخه همداسې ډیره مالیه واخیستل شي نو دوی به خپل پانګه له دې هیواد څخه بهر وباسي. د افغان سوداګرو او پانګوالو ټولنې د مشورتي بورډ مشر رحمدین حاجی آغا وایي چې د هیواد د اقتصاد په سلو کې 15% برخه پر سوداګرۍ او صنایعو تکیه لري، خو بیا هم افغان سوداګر او پانګوال د ځینو حکومتي ارګانونو لخوا تر بیلابیلو فشارونو لاندې راځي. حاجی آغا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې څرګنده کړه چې په تیره یوه اونۍ کې د یوې نوې تصویب شوې لایحې پر اساس په هر ولایت کې له یو کانټینر موادو څخه کابو 10,000 افغانۍ مالی اخیستل کیږي چې دا کار د ده په خبره دوی اړباسي چې د خپلو وارداتي موادو بیې هم لوړې کړي.
د خدای روی ته وګورئ، تاسو وګورئ اوس بیا د ښاروالي او لایحه تثبیت شوې دي دوستانو، بیل د تاجر په مشورته په دې لایحه کې د یو موټر ورو څخه د 14,000 څخه تر 10,000 افغانۍ اخیستل کیږي. یو قانون نه یو قانون ایجاد سي د تاجر پر سر باندې ډب یو دبره وګورئ دغه ته ایمایه بولي.
خو د سیمه ایزو ارګانونو د ښاروالۍ او رئیس عبدالباقی پوپل له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د سوداګرو له مالونو څخه د مالیو د اخیستلو د نوې لایحې له تصویب څخه بې خبري وښوده او څرګنده یې کړه چې د پخوانۍ لایحې له مخې چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له چارواکو سره په مشوره تصویب شوې، سوداګر باید یوازې په هغه ولایت کې چې مالونه یې ښکته کیږي ټکس ورکړي. په عین حال کې افغان سوداګرو او پانګوالو له بانکونو څخه وغوښتل چې دوی ته پورونه ورکړي ترڅو وتوانېږي خپلې سوداګریزې او اقتصادي چارې لا زیاتې او چټکې کړي، خو د پښتني بانک مسؤلان وایي سره له دې چې په بانکونو کې ډېرې پیسې موجودې دي خو له بانکي پورونو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په علت بانکونه زړه نه ښه کوي چې واقعي سوداګرو او پانګوالو ته هم پورونه ورکړي. د دې بانک رئیس مقصود ثابت د افغان سوداګر او پانګوالو لټولنې څخه غوښتنه وکړه چې په خپل تضمین رښتینی سوداګر بانکونو ته معرفي کړي ترڅو د فعالیتونو د زیاتولو لپاره یې بانکونه دوی ته پورونه ورکړي.
بانکونه آزاد لاس باندې قرضه نشي ورکولی، یعنې دې نه غلطه استفاده کوي یا بیرته پیسې نه راوړي. هغوی بانکونو سره وړاندې کیږي، بانکونه پیسې نه ورکوي، وایي چې دا پیسې ماته بیرته په لاس نه راځي. دغه مشوره چې بورډ او بانکونه سره یو کاري ټیم جوړ کړي چې دغه صحیح تجاران دي، په داسې حالت کې چې پیسې نه راوړل کیږي، بعد بانک مستقیم د هغه نفر جایداد خرڅي بې له محکمې نه.
افغان سوداګر او پانګوال د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د محل د افغانستان صادرات په کال کې 400 میلیون ډالر او له نورو هیوادونو څخه واردات 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان باید هڅه وکړي تر څو نورو هیوادونو ته خپل صادرات هم زیات کړي. له دې پرته به په راتلونکو کلونو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ او دا به اقتصاد ته غټه ضربه او لوی زیان وي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
لسنیمی بجی دی د مهمو خبرونو د